کوم کس سره چې غواړي واده وکړي
او شخص کې
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
هغه کسان چې پنجلې ډزې کوي هغه خپل ناموس یا ښځه بولي او دا اجازه نه ورکوي چې له بل چا سره واده وکړي. خو آیا یوازې په ډزو کولو سره یوه نجلۍ د یوه هلک په نوم کیدلی شي او هغه ځوان د نجلۍ په ژوند کې د تصرف حق لري؟ زموږ همکار همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې چې که چیرې په یوه نجلۍ ډزې کیږي آیا هغه نجلۍ د هغه کس په عقد کې راځي؟
الله جل جلاله هر انسان ته دا حق ورکړی ده چې د خپل ژوند انتخاب خپله دی وکړي. که څوک ډزونه کوي په چا باندې دا له شریعت مخالف دی. ډزونه کول په شریعت کې نسته، ولې چې په دې کې نورې بدبختیانې پیدا کیږي، دښمنۍ پیدا کیږي، حتی دا پتنی او فساد ته ځي او کېدای سي دې کې مړی ژوندی بند سي، کېدای سي د دې په وجه باندې د خلکو په مابین کې نفرت زیات سي. له دې وجه نه په شریعت کې جواز نه لري چې څوک د چا په لور خور باندې ډزونه کوي او هغه په زور باندې ځان ته نکاح کوي. په زور کې شریعت نسته.
کله چې په یوې نجلۍ ډزې کېږي او هغه یو څوک پرې دعوه کوي چې دا نو زما ښځه شوه، ډېر وخت دغه نجلۍ د نجلۍ د پلار د کورنۍ لخوا دغه هلک ته هم نه ورکول کېږي، بل چا ته هم نه ورکول کېږي، او هغه هلک هم نه پرېږدي چې بل چا ته یې ورکړي. دلته د نجلۍ ژوند خرابېږي. که چیرې دغسې یوه پیښه کېږي چې مثال په یوې نجلۍ ډزې کېږي، کورنۍ باید څه وکړي؟
په ډزو باندې که چېرته یو جلکۍ خپلېدلی نو هر چا به ډزې کولې د خلکو د کورو مخې ته. خو په ډزو باندې دا غیر قانوني غیر شرعي عمل داسې یو څوک کوي او صرف په ډزو باندې یو جلکۍ د چا کېدی نه سي. چې کله ایجاب قبول نه سوي نکاح نه ده سوی، نو چې کله نکاح نه سوي دا جنۍ د ده سوی نه ده، نو چې کله د ده نه سوي پلار او مور یې هر نوع تصرفات کوی سي، بل چاته یې هم ورکوی سي.
خو دلته ویره دا ده چې مثال که دغه نجلۍ ورکړل شي هغه هلک کیدلی شي داسې یو کار وکړي چې د دې نجلۍ کورنۍ ته تاوان ورسوي، یا هغه بل هلک ته چې د نجلۍ ورکول کېږي هغه ته تاوان ورسوي. دلته خو بیا دغه ستونزه هم رامنځته کیدلی شي.
دا معمولا په هغه ساحو کې کېږي چې هلته قانون نه وي. چې کوم ځای کې چې قانون وي، لکه د حکومت قوانین نافذه وي په کوم ځای کې او لاسرسی ورته ولري خلک، هلته باید عدلي او قضایي محاکمو ته دوی رجوع وکړي. کله چې رجوع کله بیا به هلته د شریعت له لحاظ د قانون له لحاظ نه دوی ته واضح او روښانه دلایل وړاندې سي او هر سړی به بیا په خپل حق باندې ورسیږي. او په هغه ځایو کې چې هلته مثال قوانین نسته، یا نافذېدل د قوانینو نسته، یا عملي کېدل د قوانینو نسته، په هغو ځایو کې که دا کارونه کېږي بیا هلته هم د علماو د سپینګیرو د دوی مسؤلیت او وظیفه ده. یغو هغه دوی به داسې پرېکړه کوي چې خیر د دواړو جانبینو وي. پکې دا مسؤلیت او وظیفه د ډېره زیاته د علماو ده چې د منبر له لارې نه خلک خبر کړي، او بالخصوص په کلي کې د مشرانو سپینګیرو او دغه خلکو چې هغه صلاحیتونه لري، دا خلک باید کوم کسان چې داسې اعمال کوي دا باید ټول پوه کړي.
چې په یو نجلۍ ډزې کېږي، ډېر کله د دوستۍ په ځای پایلې دښمني وي چې له وهلو ټکولو رانیولې آن تر مرګې کیسه رسیږي. په یوه تمثیلي ټوټه کې مو د یوه ځوان همدغسې کار انځور کړی چې تاسې اورېدو ته رابولم.
وزویه، چېرته داسې په غوسه روان یې؟ او دا ټوپک څه کوي؟
زه به یې خوښ شم.
دا سخیګه څه ته په غوره کېدی چې ما ته لور نه راکوي؟ اوس ورځم او په لور یې ډزې کوم، بیا دې نر شي او چاته دې ورکړي.
وزویا، خدای ته وګوره، دا کار ونه کړې. د یوه کلي خلک یو، ابدي دښمني به راته جوړه کړي.
نه یې پرېږدم مورې. ولې؟ کور نه لرم، اور نه لرم، پیسې نه لرم، په څه تر ماخه دی چې نخرې کوي؟
زویا، خو وایې لور مې نه غواړي، په زوره خو نه کېږي. خیر دی، زه به بله طریقې ښایسته او ښکلې درته پیدا کړم. دا ټوپک دې راکه، راکه دا ټوپک دې.
له مخې مې لرې کېږه مورې، نن چې په سخیګي نوم درته جوړ نه کړم نه یې پرېږدم.
زویا، مه ځه، صبر وکړه، ودرېږه.
خلکو ټول خبر اوسئ، د سخي لور زما په نوم شوه.
والله که ته اوس دومره شو چې زما دروازې ته راشې او ډزو کې، هلکو راوینیسئ او دومره یې وایي چې کور ته په خپو لاړ نه شي.
الله،
واخلی اوس یوسی او دیغوی در دروازه میخه تیور غرزوی چه بیا داس حماقتونه کی
تا بی بی تروری دازوی در واخله او پوه که چه بیا دا چه ایزت تسپک و نگوری
چیر تا دازوی می؟
داله بزامیل که می در تراور
ولی و ده ظالم اولاده ولی می دازوی را تا داس پوه نو تک سور کرده ده
دیر خبر مکوه چه زید خلق و قرون و مخی دازی کوی خال بای تردی بر ترابی
خدای خدای دی خیر نظر کوی
خدای دی خیر تا تا نظر کوی چه داس زوی دی لوی کرده او تری خبر نیه چوک چه دبل لذت تا پسپک گوری دبل دروازه تا احترام نکوی او لزور کار اخلی دغه بای حالوی زی که زو
زویا در تا و می نوید چه مزه مزه خوز ما خبره دی نمانلا دایی پچال را تا راولی لا خدایا
د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډزو په زور د انجلۍ ودولو دود یو څه پیکه شوی او دغه ډول ډزو ته د پخوا په څیر ارزښت نه ورکول کیږي. د ټولنیزو مسایلو پوهان هم وړاندیز کوي چې دغه دود باید بابیزه وګڼل شي او که څوک داسې کار کوي او د یو انجلۍ ژوند له خطر سره مخ کوي د عدلي او قضایي بنسټونو له لارې د خپل حق د ترلاسه کولو هڅه وکړي. دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښې چارې ولرئ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت سره یو بل پروګرام ته راغلاست. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند وروسته په ظاهر کې د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل او په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابرې شوې دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سولې د راوستو او د جنگ د ختمولو لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو ملاتړ هم دغه پروسه ګړندۍ کړې ده. همدارنګه په دې وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د خلکو فشار هم ډیر شوی دی. د دې اونۍ د حقیقت سره د پروګرام هم همدغه موضوع ته ځانګړې شوی دی او دا هم باید ووایي چې د دې اونۍ پروګرام مو ځانګړې دی. زمون همکار رضوان مراد د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ځانګړې مرکه کړې ده. په ګډه به واورو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره د دې ځانګړې مرکې لپاره ډیر زیاته مننه لري. ښاغلی ولسمشر، په کوچني اختر کې اوربند ورپسې بیا د زرګونو دیني عالمانو فتوا او پریکړه د ولس حرکتونه دا ټول په دې ولسو کلونو کې بې ساري دي او ډیر زیاتې هیلې هم خلکو ته ورکړې دي. آیا دا یو اړخیز حرکتونه دي او که دا ځل سوله تر بل هر وخت زیات نږدې او ممکنه ده؟
جمهوریت تسن او د ازادي راډیو نه منن چې ما ته دا فرصت راک چې وطن والو سره خبرې وکړم. لومړی تاسې څېړنه درسته ده، په دې معنا چې د افغانستان سیاسي وضعیت پس له اوربند نه له مخکې له اوربند نه یو بنیادي توپیر ده. هغه په څه کې ده؟ اول ثابته شوه چې دا ولس یو ټینګ او عظیم ملت په حدود درې درجه سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې وو ښارونو ته راغلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یوه حادثه ونه شوله چې څوک دوی ته بد وکړي. بالعکس، علماو جوماتونه ورته خلاص کړل، ولس راغبل او مخصوصا امنیتی و دفاعی قوا زن و خوده چه واقعا نظم و دیسپلین داری او دا ثابت سوله چه پول جنگ نستگید شرایط پا مراتب بترسیم. ولی اول ملی اجماع ده چه سوله باید راست، دوم طالبان و خودل چه جنگ نستگیدی، درم منطقوی اجماع را خلی تر دیره حد بود پس دو تاس پختنی لاری نوزم دوم را پده بود رزم. او چلورم دی اسلامی نلی اجماع را خلی ده. او پینزم بین ملی شرط ماماده کردی چه سوله تا به مخلاق سو زهی لمندیم او دیو انسان پایس، دیو افغان پایس، او دیو لسمشر پایس، او دیو علاق و سرکماندان پایس. اما دا سخزان واجب بکنم چه هر ضروری اقدام، منطقی اقدام، اصولی اقدام چه دی سول دی پاره ای اگه اقدام نوکو ترچه ولس دی سول نعمت بیاوگور او دیوازه اختر که نی بلکه موک ورازی اوش بی پیو سول او یو اختر باند لوی اختر باندی بدلسی.
خاغلی ولسمشر په دې وسیو کې لوړ پوړو پاکستانی مقاماتو کابل ته سفرونه وکړل او د افغانستان حکومت او پاکستان د عمل ګټ پلان یا هغه اکشن پلان تصویب کړ او پاکستانیانو بیا ژمنه کړې چې د سولې په مسأله کې به همکاري کوي. تاسو څومره مطمئن یاست چې دا ځل د پاکستان ژمنې صادقانه دي او پر کوم اساس مطمئن یاست؟
ډېر مننه. یوازنی معیار د ژمنو عمل دی. موږ نه دایمي دښمنان لرو نه دایمي دوستان لرو، موږ دایمي ملي ګټې لرو. او موږ ارزو دا ده چې درې بوده دي موږ روابط له پاکستان سره یو بل نه بیلسي. یو دا ده چې افغانستان پاکستان به څنګه د دوه ګاونډیو ممالکو په حیث باندې حسنه روابط ولري. بل موږ نه پاکستان کولی سي چې مرکزي آسیا ته ورسېږي، بل پاکستان نه موږ کولی شو چې د ځمکې لاندې نه هندوستان ته ورسېږي. موږ ټوله خبره په دې کې ده چې باید د جنګ ځای او د نیابتي جنګو ځای هم اقتصادي همغږي او همکاري راسي او دلته پرمختګ. دومه خبره ده چې دا شل کالو کې یا پنځه ویشت کالو کې د افغانستان مسله پاکستان سره په طالبان منحصر سي. دوی باید خپل ګټې وسنجوي چې آیا دا سیاست ای دوی په ګټه ده که نه. زه فکر کوم چې دا بحث شروع سوی په جدي توګه او ضرور ده چې دا بحث دوی نتیجې ته ورسي. اما که دوی دا بحث ونه کړي خپله انزوا ته ځي. نن افغانستان په ناتو کې مولیدل مطلق بین ملی اجماع په افغانستان باندې. آیا پاکستان تر دا رقم اجماع سته بین ملی ټولنه کې؟ نو ای دوی ګټې، ای دوی ملي ګټې دا ایجاب کوي چې دلته تجدید نظر وسي او بل د سولې پلان او اوربند وښودل چې موږ بې عزته سوله نه غواړو، با عزته پایداره سوله غواړو، تلپایه سوله غواړو. او دلته موږ دریځ دا ده چې طالبان مستقل دي، باید خپل مستقل تصمیم ونیسي. اما پاکستان دې ته لازمي ده چې په سم مسیر باندې مرسته وکړي. درېیمه مسله دا ده چې توریزم یو افراطیت یو لوی خطر ده. زه د پاکستان ولس ته تسل وایم، اوس هم ولیدل چې داعش نه یوازې د افغانستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي، د پاکستان انتخاباتو باندې بریدونه کوي. دا شومې پدیدې او شبکې باید په مشترکت وکړو. په کاغذ کې ډېر مخکې تللی و، عمل غواړو. زه نه امیدوارم نه ناامید، زه تمرکز لرم چې د افغانستان ملي ګټې په لاس راسي او انشاءالله تعالی په لاس راسي.
رئیس محترم، سعودي عربستان په غونډه کې ایران غیب و، پاکستان فقط یوازې یو کس چې هغه هم دوی ویل چې عالم نه دی استولی و. آیا د دې دواړو هیوادونو له همکارۍ یا همغږۍ پرته چې تاسو یو سره همغږي کوي د افغانستان د سولې پروسه او هڅې به مؤثرې وي؟
لومړی موږ خادم حرمین شریفین او لواریه محمد بن سلمان نه واقعا مننه کوو، او د علما د عربستان سعودي او د اسلامي کنفرانس، ځکه دا یو بېساره اقدام و او هیله ده چې دا ثابته سوی دي چې اوس یو واضح اجماع او غږ ده. د ایران عدم د حضور مانا دا نه لري چې ایران په دې اجماع کې شامل نه ده. خپله منځني ختیځ کې ځینې تشنجونه او ځینې مشکلات موجود لري. موږ نه غواړو چې د مشکلاتو مرکز شو، بالعكس ایران سره موږ دوه اړخیز مناسبات لرو او ایران د شانګهای په کنفرانس کې په واضح توګه د افغانستان د سولې او ژمنه کړې او د اوربند ملاتړ کړی. نو دا نه ده چې هلته حضور مانا د دې نه لري چې دوی له دې پروسې نه وځي. د پاکستان علما په اندونیزیا کې برخه واخیست. دوی بیا هم ځینې نور مسایل درلودل چې د دوی منطقوي مناسباتو پورې تړلي وو او هغه دوی په نظر باندې آخری شپې کې حل سو. مگر دوی حرکتونه مقصد داده چې په واضح توګه د افغانستان سوله یو منطقوي بوت لري او موږ نظر داده چې هغه شیان چې په دوه اړخیزه توګه کېږي دوه اړخیزو باندې حل کوو، هغه چې درې اړخیزو باندې کېږي درې اړخیزو، او هغه چې متعددو ممالکو او بنسټونو پورې تړلي دي دا به ټول همزمان کوو. خبره داده چې هر څوک چې هر بل چا سره اختلاف لري موږ غواړو هغه اختلاف په موږ باندې تاثیر ونه کړي. او د شانګهای په کنفرانس کې ما واضح دا مسله وړاندې کړله چې دوه بدیلې یا به افغانستان انشاءالله تعالی د منطقوي همغږي او همکاري یو عظیم ځای او مرکزي، او یا به خدای ناکده د توریزم او دهشتګري مرکزي. انتخاب هم څوک کوم ده او ټولو ویلي چې موږ غواړو چې افغانستان مرکز سي، او په دې اساس باندې هغه پرمختګ د مرکزي آسیا سره کړی بېساري ده. نو هیله ده چې قدم په قدم اما په اساسي توګه دا ټول راسي او وکړی چې په مخه لاړ سي.
مننه رئیس صاحب، په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه ده، په خاص ډول په د اوربان له خوشحالۍ وروسته په ننګرهار کې. تاسو ننګرهار ته سفر وکړ، د ولسونو غوښتنې مو واورېدې. په ننګرهار کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش په نامه ډله اخلي. د ننګرهار او بالعموم د دغې سیمې د وضعیت او د داعش پر وړاندې مقابلې لپاره څه پلانونه دي؟
لومړی داعش هغه شومه پدیده ده چې حد حدود نه لري، ځکه د داعش ټول خبره په دې کې ده چې څنګه له ماشوم نه تر سپینګیري پورې، له ځوان نه تر ښځې پورې شهادت ته ورسي او ویره واچي. اول تاسو شاهدان یې چې ننګرهار کې دا دوه کالو کې داعش مقابل کې موږ دوامدار عملیاتونه کړي. په اول مرحله کې دا عملیاتونه موسمي وو، اما پس ته په دې نتیجه کې ورسېدو چې باید د کال په امتداد کې دایي تعداد د داعش کم سوی، اما پدیده له باندې نه ملاتړ کېږي. ایماژ منه داده چې موږ داعش محوه کوو او په قوت محوه. دا له بدې مرغې نه جوزجان ته هم سرایت وکړو. جوزجان کې ای دوی مشر له منځه لاړ. خبره داده چې اوس موږ او تاسو د شبکو جنګ سره مخامخ یو، او بیا راځو تر څه طالبانو سره سوله ونیسي دا بله برخه د طالبانو له امکانات نه استفاده کوي. نو ضرور ده چې موږ خپل بین الافغاني مسایل حل کړو، او یو شاید د ننګرهار قربت ثابت کړو. طالبان راغله قصر ته، ولی صاحب سره وکت، مشرانو سره وکت، یو افغاني محفل چې ووتل چا بریدو، ام طالبانو باندې، ام امنیتي قواو باندې، او ام ملکی وګړو باندې، مخصوصا د خوګیانو مشران چې پول ته تسلیت وایم. دا ثابته ای چې دا داعش پردی پدیده، او افغانان انشالله و تعالی چه دخل بین الافغانی مسائل حل کو دی پردی مسئله بیا انشالله پا مراتب دیدو بهتر حل کوای سو.
من رئیس صاحب، ورستی پختنه بداده چه دا افغانستان دا ولسمشر پتوگا پا حسنی امنیتی وضعیت که او د انتخابات دا خپلواک کمیسون ظرفیت تا پا پام، تاسو شخصا فکر کوای انتخابات ممکنه دی؟
بله، نمره دا چه او گوری ایره دا چه طول تصابت استوی چلو کالا مخکی اکثریت مطلق دی مبصرین و نویر داخلی و خارجی چه دا افغانستان اردو خدای ناکده با او پاشل نن کماندوم دو چنده که دو کده، اوه کوام دری چندو که دو کده، اوه کوه دی چاپ نظر که گرزیده چه بیا با افغانستان که مک تیاری والوزی بقا دی افغانستان خطر کنست. زوز پا جورت در طویلیسم چه هاگ ملاتر چی موک معظم ولس کرده لموک لامنیتی دفاعی قوانه واقعا دویارو موجود ده. دوم دی انتخاباتو دی امنیت نیوله دی پاره موک خاص تدابیر نیوله ایسو، مگر عمده ترین خبره دی انتخابات دی ولس ده. ولس دی افغانستان ثابت کرده. ملگرو ملت تو ویلی که 4.2 میلیون افغانان ثبت رایو که دا کافی ده و چند ایسو. نو خبره پا ولس کده، خبره پا دی کده چه اغا افرادو چیزان کاندید کردی ولست دا انگیزه ایجاده که او فضل خدای کافی افرادو چیزان کاندید کردی. اما وظیفه داده چه دا مستقل انتخابات کمیسیون ملاتړ وکړو. ما دوی سره فردی نه دي لیدلي او بدون د شایدان نه مې ورسره کتنه نه ده چې واضح توګه اوسي او انتخاب م په اجماع اصول ما انتخاب نه کړو. ډاکتر صاحب عبدالله، قاضي القضات صاحب، لوچار انوال صاحب، رئیس آشمزی صاحب پول کېناستلي و، استاد دانش او په اجماع باندې داوس ما خپل صلاحیت انتقال که دی مجمع ته تر چې اجماع اوسي او اوس صلاحیت سره باید مسئولیتی او سیاسی عذاب نه خواستن ما گفتنه داده چرا تون که در افغانستان سیاسی عذاب خورد منسجم عذاب چه در برنامه و پر اساس بانده ولس دوی ترایی ورکی اما عذاب واضح ده اساسی قانون که واضح ده عذاب باید ملی بوسی دوی قومی یا سمتی اهداف و پوره تمرکز نسی کول او دوم دوی باید مسلق و بونه لبی دوی باید سیاسی ده اگر که داخل سی او سیاسی ده اگر که انشالله فعالیت کمیسی ده جناب حکمتیار سبراتک او خود لن سی سیاسی ده اگر که کافی فضا موجوده ده او حرکت باید دو پا گرده پا اتفاق بانده دا که دیست عرض مدسد بیل انتخابات نه ده نظام مشروعیت سوال نداره او که مغوارو چه زانتا او نلیتا او منطقیتا او اسلامی نلیتا ثابته کو چه اساسی قانون مانا دارده ایمو گسول و قواعد دی نو باید انتخابات بانده واقعا تمرکز کو او بخیر باید دتر سر روز
اغلی اولس مشه دیر زیاد مننه
دیر مننه لطس نه بخیر روز بخیر روز
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadirradio